زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه دی چې په څو شیبو کې به د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن لنډو خبرونو ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د آزادۍ ملاتړ او ساتنه وکړي. نای نن د مې په درېمه د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو آزادي دا مهال په نړۍ کې یو منل شوی اصل او د انسانانو یو تعریف شوی حق ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ویل پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وړاندې د تروریستي حملو د مخنیوي ترڅنګ پر یو لړ نورو موضوعاتو خبرې کړي. توماس ویس تیره شپه پر ټویټر ولیکل، له ښاغلي کرزی سره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بیا پرانیستو او د ټولو افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د هغو افغانانو شمیر 2500 ته نږدې شوی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته ایستلی دي. شان فریزر پر ټویټر لیکلی چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستان نه کاناډا ته ولېږدول شول. ښاغلي فریزر دا هم ویلي چې له ژمنې سره سم به د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې د کاناډا لپاره یې کار کړی. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم به نن له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي. بوریس جانسن به په کیف کې د اوکراین پارلمان ته په وینا کې دا اعلان وکړي. جانسن به لومړنی بهرنی مشر وي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد پارلمان ته وینا کوي. جانسن به د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې له کیف سره د نورو 300 میلیون پاونډ پوځي مرستې اعلان وکړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه پرون په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره په ګډه خبرې غونډه کې پر پوتین غږ وکړ چې جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژنه بند کړي او خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي. مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د دې کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولې وي. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان تر زندانه لاړل او ځینې اوس هم لا د طالبانو په زندان کې ورزش په سبا کوي. یو سروي چې د بې سرحد خبريالانو د ټولنې لوري شوی ویل کیږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 299 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوي خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساعت انګه شوی، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ غواښ ورته متوجه نه دي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 30 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو د حاکمیت په سوری کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 30 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم یې اوریدونکي ځوانان وو. یعنی هغه خبرې، هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې. ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب، تاسو ته راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په 30 کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه کډرمنو ملمنو ته او ټول جوابوالو ته نیکمرغه کوم اخترم مبارک شه. ډیر زیات مننه هی واتس اپ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده مطبوعاتو پتیرو شل کلونو کې په هیواد کې ډیر رغم نرول لوبه و لبد مرغه چې نڅ مدیر احسی مطبوعات مستصفه هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوی دی او موږ تاسو په غږیزو چاپی او تصویري رسنۍ کې ډېرې رسنۍ چې اوس د سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي د همدارځ سیاسي تحولاتو له کبله هم دغه تر شو چې په تیرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو پر روزنه کې ډېر رغند رول لوبولی دی تر څنګ نیمګړتیاوې موجود وي او دا ویل شو چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولای شو چې د افغانستان د ځوانانو همدارځ د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته یو ښه تصویر سره وروښي او له بده مرغه چې نیمګړتیا هم پکې وي نیمګړتیا او ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډیره کوی چې حقایق پرې دل مګم ځینې داسې مسائل چې موږ په درسنۍ لارې نه پرې دل دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې زموږ پر ټولنه باندې ډیر بد اغیز کولو تر څنګ دغه تکرار شو چې داسې ځینې خبرونې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو او داسې خبرونه په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته زموږ هیوادوالو ته خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای نو واقعا ویل شم چې په تیرو کلونو کې زموږ مطبوعاتو په افغانستان کې ډیر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ ستاسې یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په وړاندې هم خبره وکړه خو تاسې کېدی شي وخت د رسنۍ اورېدونکو وي مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلی کېناستې مایک ته کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل لیکول بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته؟
هیواد صاحب یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخته چې زه د ښوونځي په د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پانتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم وي داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوو یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوو او له بده مرغه داسې خپرونې وي چې زموږ د ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو نو زه هغه وخت چې د رسنیو کور ته راغلم او د رسنیو کور سره یو ځای شوم واقعاً دا زما لپاره ډېر لوی مسؤلیت و او زه پوهیږم چې دا په رسنیو کې هر هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی لوی چې دوی په ټولنې ته خپلو خلکو ته پام اصلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي هغه څه وړاندې کړي چې واقعاً د بشر لپاره خیر تمامېږي د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي او دا مچ د چې کله کومه وخت له رسنۍ سره یو ځای شوم ما ادبي خبر د ماشومان او ځوانانو خبرونه نیولې هم دغه ادبي او سیاسي خبرونه تر اغلب نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منحز یو رسنۍ د کارمن په توګه ما دا کړه ده هغه دا چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره هغه څه باید تولید کم د دغه خبرونو د دغه رسنۍ لپاره چې واقعا زما د ټولنې زما د خلکو لپاره خیر تمام شي د بیلګې په توګه زه درته ویل شم چې ما ادبي خبرونه مخته وړه په ادبي خبرونه کې به ما داس موضوعات ټاکل چې زه وکولای شم د ادبیاتو په انځل محصولونو سره اغوی ته واقعا ګټور تمام شي ما به داس خبرونه نیول چې په تخنیکی اړخونو بغږی دلما د ادبیاتو په تاریخ باندې بغږی دلما د زمونږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې بغږی دلما د نیمګړتیاو باندې بغږی دلما دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډیر یعنی داس څه تمام شول چې واقعا ما ډیر څه پکې زده کړل او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره یو ښه تصویر دی، یو ښه ژوند دی، یو ښه فکر مغه دزګه ورته ویل شم. دا
ډیر مننه چراغ صاحب، خوشاله اوسئ. په خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصله غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده. غلی عجیبزی ته خره غلاس وایم. لتاسې هم د پښتنه کو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسې خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي، فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیر سي. فریدش ټوله جوړ او روح اوسې هر څه چې هر دې ما اواز اوري.
خوشاله
ده کوشنی اختر مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم. فریدش چې بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه. مو زما په نظر باندې سل څه ده ډېر مثبت تاثیرات یې زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپله د رسنۍ شخ چې وو هغه ډېر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېره اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه خوند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د ژبې صحافت او بلاغت دونه شو چې په خبرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډېر شی پوښتنې به یې کولې، ډېر به مثلا څه ژړېدل، چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېرې ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو رشتو کې، خو کله چې زه ور سره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکه کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ماته ډېر ښه ځوابونه راکوي. په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و. دا خپل هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړي وو.
ډیره زیاته مننه اغلې مرزیا حافظي چې ډیره موده یې له رسنیو سره کار کړی هم را سره په خپرونه کې ده. اغلې حافظي تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډیر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلتې یا عوامل تاسو څه بولئ؟
له تاسو نه ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې لدغه آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ولې تر څنګ دا هم باید هیره نکو چې منفی پوینتونه هم ډېر زیاد دي. مثلا څومره چې رسنه نقش دی او نظام په بدلون کې یا هم په خطوب کې یا هم په استواره کولو کې په قویتوب کې نقش لرلی شي، عموماً مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا
د دوی ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیری وخت ځوانانو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلی شي چې دا ټول کولی شي په یوه ټولنه باندې په یوه نظام باندې ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې بدې منفي اغېزې ولري. په تېرو شلو کلونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی و خلکو ډېر څه زده کړل، ولې تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی. دغه مسایل اوس بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی. متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو.
ډیره زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر سیب تاسو ته راغلاست وایو. زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې، خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی، اړیکه پرې شوه، تر څو چې بیرته وصل کېږي په خبرونه کې بیا هم ورزو. څراغ صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه، البته غلی حافظ هم وویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي، خو موږ ډیر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول پکار دي. یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول دا خو ستاسو ستونزې هم شته، راپورونه هم په دې اړه نن ډیرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي، څومره خبریالان نیول شوي، خو له دغه وضعیت سره سره څه کول پکار دي؟ یا تاسو خپل اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوي؟
ډیر مننه شهواد صاحب. لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله، واقعا په رسنیو کې ستونزې وې او ښېګڼې هم نشو کولای چې موږ په ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو. له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره ستونزم راپورته شوې دي. اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري. هغه روزنیز خبرونې دي، تعلیمي خبرونې دي، دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوي نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل دي. زما پان باندې دغه پرزا چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو، خلا داده چې موږ ډیر خپل خبرونې پر مخ واچو، تعلیمي مناظرې پر مخ واچو، د ځوانانو لپاره تعلیمي خبرونې، د ځوانانو لپاره د سیاست پوهنې، د ځوانانو لپاره د بیلابیلو برخو کې، هغه برخو کې چې واقعا موږ ځوانان ورته اړتیا لري، په دغه برخو کې باید کار وشي. او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاسته راوړي، نو زه وایم چې نور د لغ دغه سانسور نه، د رسنیو له انحصار نه دي تیر شي او واقعا د رسنۍ ته ازادي ورکړي، تر څو وکولی شي زموږ خلک او زموږ ځوانان له ښو خبرونو نه، له ښه فکر نه برخمن شي.
مننه ډاکټر بزګر صاحب، البته را سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته او د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه غواړم چې وخت لاندې تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په وګړو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې مختلف تاثیراتو لاندې و، کله آزاد یا په یو حد پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ، کله مطلق کله سانسور. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکم، شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله نه د مطبوعاتو ازادي په شکل چې باید آزاد د مقصد په تیر سلو کولو کې زخت ډېر کار وشو. ټلویزیون رادیوګانې خبرونه وی په نړۍ ټول څه زیات وده وکړه. خو یو چې د یادور ورلد یا د تیر نظام د لاسراولنې یا د شل کلنې لاسراولنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې به حد ازادي وه. مقصد چې دول نه وه چې هغې د پاره یو معین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. همدغه د مطبوعاتو بې ځای هغه بې حساب ازادي د دې سبب شوه چې د نظام سقوط کې زه هم تر ډېره دغه مطبوعاتو برسل لواغه مطبوعات په مستقیم ډول مخصوص موږ د هیواد ډېر مطبوعات ډېر ټلویزیون د پردیو پورې مستقیم تړلي وو، یا د پردیو د ګټو دپاره کار کو په یوازې د چې خپل ولس او د خپل هیواد او د خپل خلکو د ګټو تمثیل وکړي. برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې ولې یا داسې څه ویل یا داسې څه نشرول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټې پکې نه وي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابره شوه. او سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات وو، خو مثبت اړخونه هم دا وو چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګنه وي حکومت نشي کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دي. زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هېواد دی. خدای له درد پاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلي زموږ ډېر خلک دینه غلط برداشت کوي. یو چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرچ وای وي، نه د بیان ازادي د افشاته باید څونه ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلول د پرهات معلوم دی. د موټر د چلول د پاره حد معلوم دی چې مقصد 100 کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. کچته یو ځای وته ترافیک یا قانون د 100 کیلومتر کودلې په ساعت کې واغه د 100 لاړ شي جریمه کیږي. نو د مطبوعات قانون هم داسې هغه د حد نه باید سره ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و. خصوصا د غوې د پاره چې زورواکي وسله لرله او پیسې لرله، یا پېسلا سیاست مدارو ته ویل کېدل هغه څه ویل شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بازګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغه ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه، یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو خو د قوانینو پر وړاندې کې دلته دغه قوانین ډیر کله د خپل ګټې په اساس تفسیریږي. مثال دوی وایي چې ښه نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم زما برق نشته د پکور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم بندې کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
او نه دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی، نیوکه دغه ټول حق دی. وسله که تاسو د ځوان مثال ورکړه کولی چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع حق دی چې باید الله غوښتنه وکړي یا وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه وسله که موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاڅې. مثال زه وایي افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا مان الله خان نه منم. په ډېر بد شکل باندې احمد شاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل، یا وطن د تجزیې خبره کول، یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیون نه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولر، دا د ټول حق نه چې وایي چې دا کارونه سم نه دي. ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشر یو سپینګر موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق هغه د مشر حقوق ټول په کولاندې کو خپل خبرو کو زه فکر کوم دغه مناسب نه وي په افغانستان کې ډېر ظلم داسې وو لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره هر څه ویل د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو د پاره یا د غریبو د پاره د بېوسه د پاره هغه ځوانان چې واسطه نه لري هغوی د پاره بیا قانون نه ور څه وو.
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه تاسو همدا کوو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدی شي؟ منظور مې د مطبوعاتو ازادي دا او ځوانان مثال ک په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي؟
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل. اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کس هغه چې زه یې پېژنم یا نه پېژنم تماس یې خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د دې لاندې دي ار څه د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي ار څه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږدي چې خپل کار په بازار ډول باندې وکړي. شته یو فاجعه د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکهونه شي د خلکو درد هغه ته ونه رسول شي نو دا په وجه د شګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته د ښه په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخت ډېر دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هیواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وطني هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تحدیدونه او زخت زیات دي نو ډېر ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکونکي ژورنالیستان خبريالان او نور هغه نشي کولای خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغه د تهدید لاندې دی او داسې په سوونو پېښ شو مقصد یو وهل شو حتی هو وژل شو وتښتول شو بنديان شو نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې تر څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو د حاکم کسان باندې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو د غریښتنې غږ مخه بنسي نو دا په ټولو د خصوصا هغه چې د افغانستان نه بعد باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د چرایزۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډیر زړه مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خبرونه ته دوام ورکو په بحث کې راغلی مرزیه حافظی، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دی. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم، په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملی رسنۍ وی یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وی چې ولایتونو کې کار کوي، ځینې رادیوګانې وی، ځینې چاپی خبرونې وی، تاسو چې په بغلان کې وی یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وی، دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده؟ یعنی دا څه خبرونې وړاندې کړي، دا څه خبرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وی؟ یعنی دا څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تاته او د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل، لومړی خو دې د مطبوعاتو د ازوی دا چې لبد مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ، واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو وویل چې د عبدالسمد روحانی، د هلمند د عبدالسمد روحانی او د کابل دریا ما سیاوشه په دغه دوله سیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوی دی چې ډېرې ځوانان قرباني شوی دي. بالکل، موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړی دی په بغلان کې او په نورو ولایتونو کې او خپل مو کار کړی دی، نو تر ډیره دی ټولنې لپاره ګټوري هم وي او تر ډیره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. هیواد صاحب، مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري، د یو نظام قوه بلل کیږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړی چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې څه وی هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونه به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا چې په بغلان کې هم وشول خو منفی فاینټونه مو چې د لکه د سې پخکار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشري د کلتور او د ټولنې خلاف وو او هغه د دې ټولنې په خیر نه وو. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ ګورو چې ته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلې دي. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ شي هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې لارچی. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو او تر ډیره سکړی دي. هغه رسنۍ کو وایي چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته وسور فکر کړی دي تولیدی په حساب درته وخایم بیا نور نړیوالو رسنیو په کار کړی دي.
ډیره مننه جلال زوی صاحب خوشاله اوسې. اغلی عجایب زوی مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه خو اوس وضعیت دغه سې دی مخکې البته امکانات او فرصتونه وو دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبت او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو فکر کوي لکه دغه وضعیت چې دی که دغه سې دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې. اصلا نه ده ساتل شوې ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودله په افغانستان کې هم نشرات چې موږ درلودله هغه اوس خاموشه شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه بخبر اوسي یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه خبر اوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوی دی او په دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو ځکه دا زموږ یو قوت دی. په هر هېواد یو قوت دی او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی په مطبوعاتو کې صحیح ده. زه دا منم چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري. خو ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي او بیا د دې تر اړه لري چې کوم اړخ خپل ځان اچوي هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې اواز هم مثلا د ځوانانو په مخانی هم دروازې وتړه چې زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده خو پنځه شیزه ده حتما رول پشته لري او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کې چوسا خاموشه شوی دی بدبختانه. او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې که چېرې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو چې تر څو پورې هېڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلې حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پورې د دوی ته په رسمیت پېژندلې اجازه نه ورکوي افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چې یې چې راځي زموږ خواته هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د آزاد فکر یې هم تخوالي چې موږ هغه ته ورسېږو یې هم بته لاسرسی ولرو.
ډېر زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي یو څه متفاوت کار وکړي. نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده چې په ډېری مواردو کې کله ډېر افراط کېږي او کله هم ډېر زیات تفریح. پخوا ډېره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکنه متاسفانه ډېری رسنیو ونه شوای کړی چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوي، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له ډېر شمېر د رسنیو کارکوونکو سره چې موږ په تماس یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستان ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو مېلمنو هم دې مسایلو ته اشاره وکړه چې همدا اوس خبریالان تهدیدېږي، خبریالان وهل کېږي، د هغوی په کارونو باندې بندیزونه لګېږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي. هغومره آزادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وې اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وې. په دغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تېرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سي سي او منظم سي، بیا په هغه صورت کې به شاید یو څه امکانات دیدي وي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي، او بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعاله سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي، او څه تېد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولې که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو. هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولې تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه د ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کوم ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي. او هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېرې زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتاس پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې و چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي، ولې د هڅه کیږي چې دا غوونه باید خپ شي؟
ډیر مننه. هیواد ته فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نس غمل کیږي، یو خبره ده چې زموږ د واکمنانو هغه څو چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا جواب کدا کوي وای چې واکن زموږ مطبوعات اوس په هغه سب کې نه دي، لکه موږ چې شاوخوا ته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونه موږ درلودې، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعا توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هیواد کې اوس شاوخوا د درې سو زیاتې رسنۍ پخوا چاپي وو، همداراز غږیزې وې، تصویري وې، اوس محدودې شوې دي. چاپي بڼه خو بیخي زموږ مطلق ډول بند شوې ده. یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره ورځپاڼه ده چې نشرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست، واکمنانو پرې زغملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي، نړۍ ته ور وړاندې کړي، نو همدا خبره ده چې موږ نشو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بل لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه دوی چې بیکار شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بېلګه یې زه یم چې د تېرې دغه نهه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراخ صاحب هم اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او پارې رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی، چې ښه بېلګه یې مونږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات راباندې راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کاریګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کیږي، اوس هغه هم نسته ده، خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، نه دا ساتل شوی او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شېبې دي، غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر ټکر باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس
آزاد او د دې هواڅ په بهر کار کوي کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي هم مثلا خپل ازادي لپاره خاص کېږي په فرانسه کې ډېرې کسان مثلا شوبینه کوي نه چې هغه د سرکونو په سر باندې راوي یا هم مظاهره کوي یا هم خپل د حق پوښتنه کوي شاید دا به تر لار نه چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات لپاره هم د مطبوعاتو لپاره داسې یو مظاهره وکړي خو هدي خپل کولای شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري هغوی څه خدا ته وکړو چې تر نړیوالو پرېکړو راپور شي هدي خپل موږ خپل چې د افغانستان په دننه کې خاموشه د افغانستان د باندې خاموشه ده نو په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرین جنگ نو سوي د ټول نړیوالو په وجه افغانانو ته اوس په تخت نه د هغوی د دې جګړې له امله د ټول نړیوالو په وجه هغوی ته اړول شوی ده او دا ونی اړول شوی ده هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرین خلک چې د یوکرین د باندې مثلا نشرات لري هغوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ځواک د نړیوالو سره ورسي او خپل هیواد لپاره وژنګي نو دغه د دې هم دوله مثلا کولای شي چې موږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري هغوی هم دغه کار وکړي ځکه چې د افغانستان په دننه کې امکان لري هغې خپل په خارج کې کوم د بیان ازادي هم د ځخ لري چې نور دنیا پرې ورسو یا هم په دې باندې ځو کې هم د پاسپورت څخه کوم چې به موږ ته واځي ځکه نن ورځ تر هر شي دی ټول دنیا په یو کوچنی ټکنالوژي کې راځي لسی مثلا موبایل خلاص کې یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچې کا ساګه کې وګورئ هر کس د هر هوا ته خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي کچېره مثلا موږ نو کولای شي د نن افغانستان کې خارج خل د افغانستان خارج خو موږ کولای شي چې ټول دنیا پر موږ غوړو یو بل سره سپورت کوي یو بل سره همکاري وکړو د خپل ځخ په وکړو دا فکر کوم چې وځنه د حل لار به وي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ اغلی حافظي مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغه کسان ته راجې کړ چې هغه په بهر کې دي ویل چې دوی مې دغه کوم مسایل چې دي یاد هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغذ خبرويستون دي ورته جوړي کې نو هغه افغانان چې په بهر کې دي خله چې هغه د مسایل ته ډیر کار وکي او د خلکو غاک لوړ وساتي او د غويستون دي راپورته کوي فکر کوي د هوا د ننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعات ازادي خوندې وي کته هم تاسو مخ کې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته خو بیا هم موږ د پښتنه کوو چې کیږي کایو ممکنه لار هم وی نو هغه بچوي
زه فکر کوم کچری پس تر دې وسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبريالانو ته زیان ونه رسوي سي یو حدود باید خبريالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي دا رقم چې جبر وی ظلم وی وکل وی تکول وی باندې کول وی زه فکر نه کوم چې دا یو خراسلون که لپاره سوک خوشبینه اوسی یا هیرمند اوسی بلاخره اسلامی امارت کم حدود سید رسانه لپاره تاکی آقا باید با منظم شکل رسانه سر شریک رایسی پده شکل فکر کامه چه خبریال بم خپل مسئولیتون او پیجنی دی افغانستان ملی گتی و اوی په نظر که اونیسی یا ته چه مثلا کل چه په خپل افغانستان که رسانه سالیتون که نوخامه ها یا خبریال باید اول خپل جون تهمیت ور نو دغه ټول مسائل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول شي دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نشي داسې ونه وهل شي یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کیږي د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد او حدود دوی ته وساتل شي او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي ستوندې تر نړیوالو پورې رسوي زه فکر کوم همدا کفایت کوي ولی څه چې د افغانستان دننه دي یو ځینې حل لارې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعاله دي له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار
ډیر زتمن خوشاله اوسې جلال زوی صاحب. تاسو مخ کې ادونه وکړه چې دغه ورسته وضعیت کوم راغلی په دې کې تاسو خپل متاثر شوی است، نو دغه وضعیت نه دراوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شلکه وسته تاسو است، د دې لپاره څه کول پکار دي چې یعنی مطبوعات مات وده وکړي؟
بالکل، د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټې چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دی، دا سه وکړو چې د غټر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبریالانو د رسنیو ملاتړ وکړي. کچیر د نړیوال د افغانستان د خبریالانو یا اسلامي امارات دغه مطبوعاتو ته ژمن نسی، نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
زمونږ غاوره جلال زوی صاحب فکر کوم ستونزه وه، خو خیر پر صورت خبرونه ورسته شي بي دي. د خبرونه میلمانه لاره سره دي په ورسته کې مو بحث پدی و چې څنګه کېدل شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چشته یا کومې ستونزې چشته دغه مطبوعات له دغه ټولو ستونزو باوجود وشه کولای ژوند وکي. څراغ صاحب ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغه ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولای شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو کوایم شیلی مونشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړه، خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته پکار دي چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي ترڅو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوي، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوي، دندې شوي دي، دوی څه په کار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي. نو زه وایم چې زمونږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د دې ملت لرنځ او درد او حالت خلک خبر شنو، پریږدي چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي، مطبوعات پریږدي چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښي، نړیوالو ته وروښي. نو زما په اند باندې هیواد ته په اوسنی وخت کې د مطبوعات لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې موږ تلل شوي دي، د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکول شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو درو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروسته پوښتنه له تاسو هم دا کوم چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یو ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزه هم داسې دي چې کله ته ښکارا نه کې، کله چې ته بحث پیونه کې، کله چې ته خبرونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني، هر څه پټ ساتل کېږي، خو دا ورو ورو ټولنه د خرابې لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانهی تا دومره آزادی ورکل شوی و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بلاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوی که کولای شوی آزاد را پرونه دوی جوره ولای شوی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلق ده نارضایتی لامل هم که دو دیتا وقت نور، یا مثلا کل چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا وقت نور پیهی که دل
افغانان لیگل کېدل. حتی د امنیتي ادارو لخوا دوی ته ویل کېدل چې لطفاً ساحې ته مه نږدې کېږئ، ولی هغه څه چې دوی ته د رسنیو لخوا یا هم هغو بنسټونو چې د خبریانانو لپاره کار کوي دوی ته داسې روزنې ورکړي وي چې دوی باید هماغه لومړنی خبر واخلي د خپل هغه کارځای لپاره، چې حتی موږ او تاسو دې شاهدان وو چې څومره خبریالان موږ د یوې پېښې په ساحه کې موږ له لاسه ورکړي وو. دا د ټولو هغو څه نتیجه ده چې مثلا په تېرو 20 کلونو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې وه، دوی په همدې شکل تدریس شوي وو، دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه. دوی له یوې آزادې فضا سره په 20 کلونو کې بلد شوي وو، مفتسي وو، دوی روزل شوي وو. اوس مهال په کار دغهقدر که چېرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تېر په شان باید فعالیتونه ولري، په کار دغه ده چې باید دوی هم داسې ادارې ولري، داسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي، تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل ټول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي. ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو هغوی په همغه شکل فعالیتونه کول، او هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي، نن ورځ چې له فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي، حتی خبریالان بندي کېږي، وهل کېږي، پرې باندې فشار راوړل کېږي. دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي، پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه، مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي، کومو مواردو باندې باید کار ونه شي. په دې هم خبرې چې ډیری راپورونه جوړېږي، ډیری پروګرامونه جوړېږي، ولی کله چې د اسلامي امارات کسان راځي هغه چک کوي، د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي. دغه مسایل دي هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي، ولی د حللارو لپاره باید جدي کارونه وسي، جدي پروګرامونه ورته ونیول شي، خبریالان باید وروزل شي، دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي، دوی ته موږ خپل قوانین، اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو. که چیرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي، که چا علاقمندي نه درلوده زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي، که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولای چې حداقل مخکې لاړ شي. مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه 9 میاشتو قرباني شوي دي، په کور پاتې شوي دي، دوی ته د کاري زمینې نشته. ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي، او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو، په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي. یو تعامل باید بالاخره شتون ولري هم د اسلامي امارات لخوا. مثلا موږ او تاسو دیدی شاهد و چې په دغه وروستیو پېښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېره افغانان متاسفانه شهیدان شول، ولی سره له دې چې په هره چاودنه کې په هره یوه پېښه کې 50 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 1 لک کسان وښیي، 1 لک کسان یا 2 لک کسان وښیي، چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي. کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي، دومره د سانسور هم نه کېږي. صحیح به چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړي ده، خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، ولی دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته. اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چېرته کېږي، هغه ژر رسنیزه کېږي، نو دومره لویې پېښې په هېڅ صورت پک نه پاتې کېږي. اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري، دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارات باید ځینې موارد ومني، او دغه تر څنګ خپله خبریالان هم په ټول اصول باندې ځان بلد کړي.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
The storm man never said it. موسم بدل شو بارانی ورځ دی